په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو موضوع څېړو او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو مسأله. پنجشنبه ده، د سلواغې عدل وي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستلیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل سوي چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې افغان ښځو د پام وړ حضور له پامه غورځول سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان پر مسله د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه د فبروري راتلسمه او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په هرات کې له تازه زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.3 میلیونه او 1500 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات زندنجان ولسوالۍ او نورو سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2400 څخه زیات کسان مړه شول او له 10000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا ژغ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له درکه یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 کال اجرایه فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. تفصیل وروسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزې تړانګه کې رف فشار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تبداسل کې د چې ټاکل سوي ونن پنځشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رف فشار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه شوولیوه. دوردون شاهی مانی وایي چې د هغه هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړیو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانی سینټ کام وی د ایران پلاوه کتایب حزب الله ډلې یو قومندان په بغداد کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. سینټ کام په یو خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د مرکزی قومندانی ځواکونو تیر ماښام د برید پر امریکایي ځواکونو د حمله په جواب کې وکړ. د عراق کتایب حزب الله د عراق د اسلامي مقاومت ډلې په ائتلاف کې شامل ده. د ډلې د روانې سلواغیا دلوې پراتمه په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په برید کې لاس ترلود. په هغه حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو او ګڼ نور ټپیان. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې ډیر وخت نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته بیل سوی دی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې چې تیره شپه خپره سوې د ښاغلي بایدن له قول لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال اجرایه فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.15 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوي همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې تیره شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:04 شپې ته اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالات او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مه د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مه د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد شتمنۍ له دې عمله کنګل کړه چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاده کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنۍ له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. په دغه هیواد کې پر مخابراتي خدماتو بندیز دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر احمد ګوښ سره په استودیو کې د ګوښ سره خبرونه ته شرغلاست. کدره تو وایست چې تر دې شی به ټاکنې څنګه روان دي؟
ډیر مننه. اوریدونکو ته ویل شو چې نن چې کوم انتخابات دي هغه د پاکستان د پارلمان او د ایالتي یا د صوبایي اسمبلیانو لپاره کیږي او په دې کې ټول د انتخاباتو کمیسون چې کوم شمیرې وړاندې کړي دي د هغې تر مخه 1.3 میلیونه خلک چې دی دا په دې کې برخه اخلي، یعنی رای به اچوي. دا لا اوسه پر نه ده معلومه چې آیا دا ټول خلک به راشي او کنه. څه کم ځکه چې نن په مختلفو سیمو کې حمله هم شوي دي. 15 پولیس په ډیر اسمل خان کې وژل شوي. یو امنیتي سرتیر د پاکستان پوځي چې دی هغه په ټانک کې ووجل شو، وسلوالو پہ حمله وکړه. که څه هم د دې حملو مسولیت چا نه دی منلی، خو اکثر داسې حملې چې د تحریک طالبان پاکستان او ځینې بلوڅ په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالو ډلې کوي چې هغلته هم که څه هم خلک راوتي دي رایو ته، خو شمېر یې کم دی. د پخوا په پرتله موږ چې د خپل خبرلان سره خبرې کړې دي، د پخوا په پرتله باندې خلکو شمېر کم دی، یعنی کم راوتي دي. او خو د ښځو شمېر بیا تر هغې هم کم دی، ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې دی د ناوړه رواجونو د وجې نه او د ځینو نورو مشکلاتو د وجې نه ښځې چې دی هغه په هغه سي په ګڼ تعداد کې نه دروتی. او بلخوا انټرنیټ هم په ډیرو سیمو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفون چې دی هغه حکومت بند کړی دی.
بل واتس اپ تر ټاکونو مخکې پر نواز شریف لګیدلی تورونه په یو ډول نه یو ډول لري سول، خو په مقابل کې پر پخوانی صدر اعظم عمران خان د اداري فساد او نورو مسایلو له کبله تورونه ولګول سول. په یو ډول چاته د ګټلو چانس مهیا شوی.
او د تحریک انصاف ګوند چې د عمران خان چې بنیادی خې دی هغه د انتخاباتو کې ډیر دوی وای چې وځپل شو، ځکه چې د پاکستان کې د انتخاباتو د دوی یو روایتي یو تاریخي نخې لري. هر ګوند د دوی نخه د بیټ نخه و، د کرکټ بیټ هغه نخه ورته عدالت یا محکمه ورنکړله. ستر محکمه ویل چې د دوی تر خپل داخلي انتخابات د خپل مشر د پر سم نه دی کړی، د دې وجنه دغه ورته نه ور کوي. نو امدا وجه و چې دوی ویل چې دوی سره زیاتې روان دي. او نو اوس چې کوم د تحریک انصاف غړي دي یا سیاستوال دي، کاندیدان دي، هغه په آزاد حیثیت ولاړ دي د ګوند وجنه دی. نو ډیر چانس دا دی چې د مسلم لیگ نواز شریف چې د مسلم لیگ نون دا غوی ګوند په اول سر کې راشي او دویم چې د پیپلز پارټي کې دی شر شنو دا هم ممکنه ده چې نواز شریف د پاکستان چې دی په څلورم ځل باندې صدر اعظم شي هغه تر دې مخکې درې ځلې صدر اعظم یې کړی ده په پاکستان کې
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر گوش و چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر موضوع سره خبري کولې د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بس د شکست سکوت پروګرام خبريږي
نور بس دی شکست سکوت السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور باسته تشرغ لست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کی یاسیګار په خپل نوې راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یو اس آی پی د افغانانو په اړه یو سروې موندلې چې د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته له افغان شدو سره د دویمې درجه اتباو په توګه چلند کیږي دوی د خپل ځان او ژوند هیڅ واک نه لري پر شوزو د محدودیتونو په نتیجه کې هغه شوزو چې په دې سروې کې برخه اخیستي ویل چې د سالندۍ جوړ خپګان جلاوالي او بی ارزښتۍ احساس کوي یو اس آی پی په خپل راپور کې دا هم ویل چې د ځان وژنې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په افغانستان کې د هر څلورو ځان وژنو له هڅو درې یې د شوزو او نجونو دي سیګار په خپل تازه راپور کې یادونه کړې چې د یو اس ایډ یو راپور بیا وایي چې څه موده مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی چې شوزو ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز ولګوه په دې کې د عامې روغتیا د پوهاوي کمپاینونه د ښځو روغتیایي مرکزونه د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ محدود کړی دی د یو اس ایډ په وینا د محلي چارواکو لخوا د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو له مخې توپیر لري محدودیتونه په غزنی هلمند کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډیر سخت پلي سوي دي ورسته ویل سوي چې طالبانو د رواني روغتیا هم خدمات لمنځه وړي دي او د شدو پر سفر د بندیز لکبل دا ډول ناروغانی تر ټولو ډیر اغزمن سوي دي پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د شدو د حقونو فعالانی اغلی تور پیکی مومند او آغلی آرزو سادات ملمنی دی. او ریدونکو تاسی هم کولای سی چی لمش سر تماس ونی سی او مش با بیرت تاس تزنگ ووهو او ستاسی نظر با واخلو. پر دیش میره باندی تاس کولای سی چی مش تزنگ را ووهی 00-2-0-2-2-1-1-2-0-2-0-1. که تاسی کما پشتنه یا تبصره لري پر دیش میره بانی لمش سره تماس ونیسی او مش با بیرت پا تاس پسی زنگ ووهو. اوس هم ورزم دخپلو میلمنو خواتا دیره مننه آغالی مومند او آغالی سادات چه تاسی وقت ویستی و لمش سره پا دیخ پروانه که گردون کوی. آغالی مومند لمره پشتنه بستاس چخه وکم داغه دا یو اس آی پی طول پشتنه چی یا سروی دوی کرده دا پا افغانستان که په دغه سروې کې راغلی دی چې وروسته له هغه چې طالبان واک ته رسیدلې دي او په ځانګړې توګه په تیرو څلورو میاشتو کې له افغان ښځو سره چې دوی خبرې کړې دي دغو ښځو دوی ته ویلې دي چې څه ډول په ژور خپګان اخته سوي دي او د سروې ویلې دي چې له افغان ښځو سره د دویمې درجې د اتباو په توګه چلند کیږي ستاسو په نظر په دغو ستونزو کې چې ښځې ورسره مخامخ سوي دي او دوی خپل ځان ته دغه احساس پیدا کړی دی چې واقعیا له دوی سره د دویمې درجې د انسان په توګه باندې چلند کیږي ستاسو په نظر هغه ستونزې کومې وې دي سلامونه نیکی هیله تاسو
ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته مننه لیدې چې خبرونه تمبل نه راکوله طبعا هغه ټولنیز ستونزې او هغه ناخوالې په اوسنیو شرایطو کې خصوصا زیاتره د اقتصاد ضعف او د کار ته نه تللو چې ښځې زیاتره په کور کې اوس ناستې دي او محدودیتونه مثلا د ښوونځي ته نجونې نه ځي همداسې ټولنیز دغه ضعیف اقتصاد د افغانستان تاسو کو په یاد لرئ تقریبا څو کاله مخکې هم په افغانستان کې یعنې د نړۍ په کچه هغه هېواد چې یعنې کمترینه خوشحالی در رو دلد دغه هوادونو په منکو چل تدیر خلک دې کم خوشاله او یعنی د دې غمجن خلکو نو طبعا اوسنی شرایط کې د اقتصادي ستونزې او مادیتونه هم د هغه کچه نور لور کړی ده او خصوصا سی خدمات او تعلیمي خدمات د نه لاسرسي له وجې نجونې او ښځې واقعا د ساتنګۍ او د رواني تکلیفونو او په څنګ کې د ډېرو سختو شرایطو تجربه همدا اوس تجربه کوي او واقعا مشکلات زیاد شوی دی و دیر شوی دی نو زهم یعنی دی گزارش داره تناسب پا بعضی وقتو که موافقه ایم چه واقعا دستون دیشت دی او مخ پا پراخی دو دی
منان دیره اغلی مومند اغلی سادات تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي تاسو څخه به زه دا پښتنه وکړم چې په شوزو کې د جوړ خپګان د به ارزښتي احساس او دا ډول نور ستونزې چې د رواني روغتیا سره تړل کېدای شي زیاتې سوي د راپورونو لمخې تاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارمن او لیدونکو ته مننه چې وخت مو راکړی استاد زه پوښتنه کوم چې دا وایم چې افغانې میرمنې فلحال د نړۍ تر ټولو غمجنې میرمنې دي زما په نظر یعنی په دوی کې ژور خفګان رامنځته کېدل دا کومه داسې خبره نه ده چې موږ حیران شو دی چې دا حالت چې په افغانستان کې روان دی فلم کوم حالت چې په میرمنو تیریږي دا اصلا د زغم وړ نه دی دا داسې حالت دی چې انسان دې ته حتی مجبوري چې ځان وژنه وسي او تاسو خبر کی تاسو دا یادونه موږ را چی په د جنازه واژنه زیاتره انجونې کوي یعنی څه یې مېرمنې کوي نو هغه وخت کې چې د خوندو دروازې تړل شوې وي د پانتون دروازې تړل شوې وي صحیح خدماتونه په تاسو باندې بند دي او هغه په دا ډول چې آیستا آیستا له ولایت نه شروع بل ولایت ته بل ولایت ته تر دې چې مرکز پورې رسیږي او دا صحیح خدمات بند شي زه دا وایم چې مونږ ولې دې فکر نه کوو چې که چېرته له ښځې ازادي واخلو په دې باندې مونږ خپل هېواد نه شو جوړولی که چېرته مونږ له ښځې د هغې د خبرو کولو د هغې نه د خبرو کولو حق واخلو د هغې نه د صحت په برخه کې د هغوی حقونه واخلو یا په هرې برخه کې په دې باندې مونږ خپل هېواد ته پرمختګ نه شو ورکولی زه وایم چې ولې زمونږ خلک ولې حاکم حکومت ولې داسې کوي چې ټول فشار ټول غمون والی باید په ښځو باندې وسي زه فقط دا وایم چې ژور خفګان رامنځته کېدل په دوی کې عامه خبر ده باید رامنځته شي ځکه هر نفر چې اوسي په دې خفګان اخته کېږي ځکه افغانستان داسې هېواد شوی چې حتی هغه کسان چې بهر دي د افغانستان په اړه چې کومې خبرې اوري نو خفګان یې نیسي ژور خفګان یې نیسي نو په خپله افغانستان کې یو ښځې په څه حالت اخته وي او که چېرته د دې مخه ونه نیول شي نو دا به د دې لامل شي چې هره ښځه هر نجلۍ او په ټوله کې هره ښځینه دې ته مخه کړي چې له خپل هېواده یا ووځي یا ځان وژنه وکړي او یا هم په داسې مرض اخته شي چې علاج ونه لري نو چېرته موږ یو انسان اخلو او هغه لکه یو بندي په قفس کې ساتو دا یو عادي خبره ده چې په ژور خفګان اخته کېږي نو د حل لپاره یې هیله مې دا ده چې حکومت لږ توجه ورته وکړي
مننه ډیره اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي زموږ میلمنی اغلی تورپیکی مومند او اغلی ارزو سادات لمر سره ست په دې خبرونه کې موږ د دوی نظرونه اخلو تاسو هم کولای شئ چې مشتزنګ راوهی د ټلیفون شميره ده 00420221120 یو پر دغه شمیره باندې تاسو ک مشت تماس ونیسی موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروهو او تاسو نظر یا پښتنه به واخلو ل شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشت زنګ راو او خپل نظر له موږ سره شریک کړي تاسو نظر مشت مهم دی اغلی سادات تاسو خپل پښتنه اغلی مومند وبخشي تاسو خپل پښتنه کوم چې دغه راپور چې د یو اس آی پی له خوا څخه سروې سوې ده، دوی ویلي دي چې شدي اوس داسې احساس لري یا دوی واقعا د دوی ژوند تغییر کړی دی او دوی د خپل ځان او د خپل ژوند واک نه لري. ستاسو په نظر د دغه هدف د دې خبرې تاسو څه ډول اخلي؟ یعنی په سیستماتیک توګه کله چې حکومت دوی له محدودیتونو سره مخامخ کړی دي، پر دوی باندې بندیزونه وضع کړی دي، د دغه د لکبله دوی فکر کوي چې د خپل ژوند واکل نه لري، که فکر کوي چې په ټولنه کې هم دا ډول ځینی ناوړه دودونه ست چې لکبلې شدي، دا فکر کوي چې د خپل ځان او خپل د ژوند واکل نه لري؟
طبعا دا غواړه د ارخونه دي شته په ټولنه کې واغیز لري، ډېر جوړ یغیز لري، خو په ژوند لري. په افغانستان کې کومه خپل تیر تاریخ ته وګورو، همواره همیشه په مرکز په ساته لکتر خو هرڅونه چې موږ د کله خواته تلل ولایت خواته ځو، چاته ناپوهۍ کچه ټیټه ده، په همغه اندازه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې بې عدالتي او د ښځو په وړاندې ظلم او دا ډېر زیات شوي دي. موږ شاهدان یو او تر اوسه هم همدغه لړۍ دوام لري. که نور نظامونه و مخکې هم یو څه پوهاوی او هغه صرف وقت دا و چې هغه د مرکز ښځو ته او هغه ښځو ته چې پوهې امکاناتو ته لاسرسی درلودو، تعلیم ته او مکتبو ته او تحصیل ته او حتی خارج ته تګ راتګ ته، او دا مسایل په مرکز په کچه ډېر وو. او متاسفانه یعنی هغه څو ښځې چې په مرکز کې دي، هغه ښځې چې په ولسوالیو کې، په ولایتو کې، په مرکزو کې دي، د ګوتو په شمېر، اما متاسفانه چې ډېر زیات د شمېره میلیونونو ښځې دي، شل میلیونه ښځې چې په افغانستان کې دي، زیاتره په کلو کې، په بانډو کې، په لرو ولایتي سیمو کې دي، د ژوند کوي. او د دې د ژوند په مقابل کې سم چې ډېرې ستونزې مخکې هم لرلې، اوس هم لري، بیا خصوصا چې اوس په دې شرایطو کې که چیرې دغه د ټولنیز بدلون مثلا پوهاوی یا د صحي مرکزونو تړل یا ښځو ته د رواني مشاورو مرکزونه تړل کېدل، دغه نور هم د ښځو په وضعیت او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. ځکه هغه ښځه چې خپله پوهه وي یا د ښوونځیو تړل، دا ډېر د ډېرې ژورې اندېښنې وړ خبرې دي چې د ښځو په وړاندې مخ ته راغلي دي. ځکه هغه ښځه چې حداقل تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل صحت او خپل اولاد او خپل کورنۍ ته، حتی خپل اقتصاد هم رسیدي کولی شي، او کولی شي چې یو سالمه ټولنه کورنۍ ولري چې د سالم کورنۍ نه سالمه او پر مخ تللې او هوسا ټولنه منځته راځي. نو متاسفانه ډېر تاسف وړ دی چې په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت دی، ډېره نیاز دی، هلته ډېره اړتیا ده چې ښځې پوهې وي، ښځې عامه پوهاوی ولري د صحیح په صحت بخش کې، د روغتیا په بخش کې. ځکه اولاددارې دي، موږ ګورو چې د اولاد راوړلو کچه په افغانستان کې زیاته ده. هره کورنۍ تر اووه اته نهه لس ماشومان لري، زیاتره ماشومان یې سوی تغذیه دي، زیاتره ماشومان یې صحي اوبو او صحي خوراک ته لاسرسی نه لري، میندې ناپوهه دي، نارسه دي، نه پوهېږي چې خپل اولاد ته په کومه طریقه، په کوم میتود غذا ورکړي، څنګه دې دې سهي سالم وساتي، محیط څنګه چاپیریال خپل پاک وساتي، څنګه پاک سهي خواړه او په او نور ضرورت او اړتیا د خپل ماشومان پوره کړي، چې دا ټول ضرورت په هوایي تل دي، ضرورت کار تل دي، کلینیکونه باید فعال وي او باید تلته ټیمونه ورشي، پرې وو د دې سره په هوایي د دې ترمنځ رای چې هغه د کلی مشران ښځینه هغه د اعتبار وړ ښځې کولی شي چې د ښځو د خوا نورو ښځو ته پوهاوی ورکړي شي، کور په کور د دې دې ته خبرې وشي. اما متاسفانه په دې شرایط کې چې دغه فعالیتونه بندېږي او د دې مخه نیول کېږي، په دې معنی چې موږ په لویو لاسوځان یا لویې کندې ته غورځوو چې د هغې نه راایستل به ډېر مشکل وي، او دا به د نیستۍ کنده وي، دا به ډېر وروسته تګ وي. زموږ په اوسنۍ ټولنه کې، اوسنۍ شرایط کې، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله جنګ تر شا پرېښی، ښځو ډېر زیات سختې ستونزې قربانۍ ورکړي دي. هر کور کې موږ ګورو چې یو معلول، یو غمګین، یا یوه کونډه، یا یوه ښځه اړمنه، یا داسې خلک شته دي چې نارینه نه لري په کورنۍ کې، مسافر دي، مهاجر دي. یعنی موږ کوم خپله کومه سختي او کوم مشکلات خپل ستونزې موږ ووایو، په زرهاو ستونزې دي چې هر اړخ ته ګوري، هر پړاو ته ګوري، ستونزو انبار دی. نو په دې شرایطو کې که بیا هم یو نسبي سوله لرو، یو نسبي ارامتیا ده، که په دغه شرایطو کې د نور خدماتو مرزشي صحت او تعلیم او کار د ښځو اړتیا ده که دا مرتبه شي حداقل د دې په دې زخمونو خو لږ ملهم او پټۍ کې خصل شي او که نورم دې وزول شي نورم و دې ته ستونزې مخته راشي نو دې نور طاقت نه لري. زه فکر کوم چې قدکشۍ ته اجازت نشته د ښځې خپله به خپله د باندې ځي نورې ځکه دی د روحي لحاظ هم استقلال نه لري آرامي نه لري د جسمي لحاظ هم دی ډېرې ستونزې اړې دي مریضونه دي مشکلات دي تشویشونه دي اقتصادي وضعیتونه دي لږه ده بدبختی ده په هیواد کې ګورو چې حتی د طبیعي لحاظ مونږ زلزلو او مونږ مثلا سیلابونه او وچکالۍ سره مخ یو. یعنی د هر طرفه نو یو انسان څونه طاقت لري چې هغه سره هر سخت سره مقاومت وکړي. په سل په سلو کې به دی پوهېږم چې نور د ښځو خصوصا حوصله نوره نه ده پاتې نور نو دی په تدریجي مرګ خواته روانې دي. نو زما هیله دا ده چې دغه محدودیتونه بند شي د دې مخه ونیول شي او حداقل دې ته اجازه ورکړي ښځه یو بشر دی یو انسان دی یو ژوندی موجود دی الله تعالی ورته حق ورکړی شرعي قانون لري دې دې هغه اساسي خدماتو ته حق کم تدبیر نه غواړي بیچاره ښځه اقلا یو صحت ولري یو تعلیم ترلاسه ولري اولاد یو ښه تربیه ولري یو په خېټه مړوي اقلا یا د خوراک او بو ډوډۍ ولري اینده غواړي نور څه دې نه زیات نه غواړي.
مننه اغلی مومند. اغلی سادات ستاسو څخه به په دې تړاو پښتنه وکم د سیګار په راپور کې یادونه سوي ده چې یو اس ایډ یو راپور کړی او په دې راپور کې ویلي و چې څمو د مخ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت یو لیک پور کړی و چې شوز ته پر ځانګړو خدماتو او فعالیتونو یې بندیز لګولې و. په دې کې د عام روغتیا د پوهاوی کمپاینونه د شوزو روغتیاي مرکزونه د ټولنیز چلند بدلون او رواني روغتیا خدماتونه محدود کړي و. ستاسو په نظر د دوغو خدماتو د محدودولو هدف څه دی؟ لوی خو چې په افغانستان کې د شوزو پر پوهنتون باندې لکه تاسو چې یادونه وکړه بندیز لګیدلې دی او نور ډاکټران شایي وادي ټولنې ته نور فارغ نه سي چورته خدمات وکړي لدی ورسته او په بلې خوا ته پر شوزو باندې داسې بندیز دی چې دوی روغتیاي خدماتو ته په اسانه توګه باندې لاسرسي نه لري. دغه ستاسو په نظر څه ډول د دوار خواو څخه شزي یعنی تر فشار لاندې راغلي دي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
اغلی بشیر زه دا وایم چې لکه موږ خور اغلی مومن دم چې ویل چې موږ له کومې خوا شکایت وکړو هیڅ نه پوهیږو. په دې چې ښځې که د تحصیل برخه وي که د تعلیم برخه وي که د صحت برخه وي هرې برخې کې محدوده شوې وي نو اوس موږ پانتونونه باندې دا خوازې خبر ده چې موږ به نو تر څو چې پانتون بند وي موږ به بیا بله ډاکټره ځان سره نه لرو او کومې ډاکټران چې موږ لرو هغه معنی کېږي که دې نه چې مرکزي روغتیایي مرکز ولري دوی معنی کېږي د دې نه چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دې نه معنی کېږي. دا په دې معنی چې موږ خپل د هیواد په خپل اخلو او غرقوې دا هیواد موږ خپل په لاسو اخلو او غرقوې که چېرته یوه ښځه یوې ښځې ته عامه پوهاوی ور نه کړي بلې ښځې ته نو تاسو خو نارینه هسې نه هم دولت یادوم چې نارینه خو هسې هم اجازه نه لري چې ښځې ته عامه پوهاوی ورکړي. نو کله چې یو ډاکټره مېرمن غواړي چې خپل بلې خور ته عامه پوهاوی ورکړي په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې یوه ډاکټره خور غواړي چې خپل بله خور تداوي کړي په دې کې ستونزه څه ده؟ کله چې غواړي د هغې په روان باندې کار وکړي روحیه ورکړي په دې کې ستونزه څه ده؟ په دې کې خو اصلا نه د اسلام له لحاظه کومه ستونزه شته او نه هم د طب له لحاظه کوم ستونزه شته. دا چې دوی ولې داسې کار کوي دا هغه پوښتنه ده چې دوی خپله ځوابولی نه شي. په دې کې هر افغانه مېرمنه همدغه پوښتنه کوي چې بالاخره زما ګناه څه شی ده؟ ما څه کړي چې تاسو هر څه په ما باندې وایي؟ نو په ټوله کې په افغانستان کې هر خبر فقط په مېرمنو باندې کلیک کیږي. هموغوی د شل کاله مخکې هم همدغه ظلم او زیاتی په دوی کې دوو سم پې کیږي او په آینده کې د هر حکومت دور ورسېږي نو د ښځې حق به تر پښو لاندې وي. خو تر کله به دغه حق تر پښو لاندې وي دا د سوال خبره ده. او چېرته چې د دولت چارواکو نه پوښتنه کیږي چې آخر ولې هر محدودیت هر بندیز په ښځه باندې ولې لګول کیږي حتی هغوی ځواب نه لري. یو داسې قانوني ځواب چې موږ غوښو کولی چې قانع شو که تاسو وایئ چې ښځه د حجاب وکړي خو الحمدلله زموږ ښځې په جمهوریت کې هم ټولو حجاب کوو او په امارات د دوی په دولت کې هم ایجاب کوي خپل دند ته زی راځي نیمه تر نیمه زیات شته ټول خپل دند په پاتشي په کورو کې ناست دي هغه کوم یم چې وسی ورزي چې حداقل خپل کورنۍ د سکروزي پیدا کی خپل کورنۍ ته خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ پیدا کی هغه کار هم تاسو د دې لاس نه اخلي نو بل اخر دې په افغانستان کې څه وکی دوی تحصیل نشي کولای دوی وظیفه نشي کولای دوی خپل اولاد ته روزي نشي پیدا کولای نو یا دوی په جوار خپګان اخته کیږي نه خامخا اخته کیږي او حتی افغانستان کې دوی فقط میرمنې په دې تلاش کې دي چې موږ ووځو له دې افغانستان نه ووځو میرمنې همداسې موږ ځوانان دوی ټول په دې تلاش کې دي چې موږ دغه هېواد پرېږدو لاړ شو ولې په دې تلاش کې دي په دې خاطر چې له ښځو حقونه اخیستل شوي نارینهو لپاره هم کار نشته مګر څومره فشار چې د ښځو په حقونو باندې دی چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي هغومره بیا په نارینهو نه دی نو دا یو واضح خبره ده چې کله چې په هر انسان باندې دومره فشار زیات شي چې د هغې هر حق واخیستل شي حتی د تداوي کولو حق ترې واخیستل شي حتی د دې چې یو ډاکټر مشوره ورکړي نو بالاخره دې څه رقم ژوند وکړي ژوند خو سختېږي خامخا دا د دې باعث کېږي چې هغه ښځه له خپل ژوند نه ناامیده شي له خپل زندګۍ نه ناامیده شي او خدای هم کړي غلط کارونه ته مخه کړي
مننه غلی سعادت اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونی زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم یو اوریدونکو را اخلو بیا په ورسته ل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملانی بشیر خو سلامونه تاسو ته او د ټول محترم اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام خوندو توامه
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي ک تاسو خپل نوم یادوي مهرباني او ک پښتنه یا تفسیره لري هم ویلای سي
مننه خورجان تاسو مې شنه دا تل ما د هلمند ولایت څخه خورجان د خوند څخه پښتنه کوم نه لرم را بس خپل لن نظر به خورجان د سره شریکم
ولی نه مهرباني
خورجانې ما پتی رو خبرونه کوم ویل دي چې دلته په علم ولایت کې اکثر خوند ته مثال د خبرې ته په خوا حق او حقوق په خوا مثال د خبرې د شوز د ډیر ځای سی ولیکن د اسلامي امارات پر اکثر خورجانې دغه څنګه څنګه دغه چراغلي دغه بدل سره شریک کوم وزګوري په خوا دلته یو ورور برابر لاس دی چې زوی او ورور به تکاتل ورسوي با قرباني به غخور و یعنی دا ډیر غټ دل مخورجانې د خوند سره مثال د بدی په خاطر دغه کې به ورکول چې ما بعد د جوړ به د امدی سره وکړل دلته دا قربانی دا خورسوله نو لیکن دغه کمرغه دا چې د افسوند د امر په ویلار کې د مینځ ته لیدل دا یو پرمختیا او بل پرمختیا دا خورجان چې وس مثال د خبرې خور برابراله رسوله خپل حق به د چا سره غوښتي مثلا د پلار سره زمزکه شریک او پلار به د مابین زوته د داوډونو سره خپل حق د خوي جلا کوي داوډونو بازارې سودوري کوي خپل حق به نور کوي په دنیا کمرغه دا دغه چې د امر غلې د خورجان وسای وس ار خور کوالې چې بلار سی او قاضي ته مثال د خبرې یو سوال ته سارنوال ته خپل شکایت وکي وس اڅوک نه خورجان چې څوک یا شزه بدی په دغه کې ورکې په بدله کې هغه حد چې دی هغه په میراث کې هغه دغه چې دی ډیر ورکوي سیمه د خورجانې خو د خپل حکومت صدا یې غوښتنه لکه مخ خورجانې ما چې ډیر ضروري دغه یو ستوند می ډیر ضروري خو زموږ په افغانستان کې جمهوریت کې سیمه دي شل کلن جنگ تر سیمه د خورجانې دلته می ډیر خوند لري چې کونډیانې د مثال د خبرې د کورنۍ سرپرستی د دوی په غاړه ده نو دغه ما ډیر ضروري د حکومت صدا غوښتنه کوم چې مثال هغه خوند ته د کار زمينه برابر کړي چې مثال کونډې د پکور کې سرپرست نه لري د خورجانې دا اعتماد د غسر پرستی دی په غاړه ده دغه یوه د چراسي او بل دغه پونتونو خورجان چې لاس دغه مکتبونه نو زما په نظر باندې ان شاء الله افغانستان پرمختګ کولی شي خورجان
ډیر مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه اتل صاحب تاسو دغه یادونه وکړې دوه موارد چې تاسو په نظر باندې شوزو د پر وړاندې د تاو تریخوالي په برخه کې تاسو وایئ چې پرمختګ راغلی دی دا د میراث موضوع که په دغه برخه کې تاسو کوم کیسه لري یم کولای چې موږ سره شریک کړی چې څنګه یو شزه وکولای شي چې د خپل ورور یا نور د کورنۍ د نارینه غړو څخه خپل د میراث مزکه یا کوم څه چې د دې په شی حق او هغه
بلې خورجانې شاید مې د دې زموږ یو ګاونډی و چې د مثال د خبرې خپل خوری راولاړ چې په ماما دعوا وکړه دا خور خپل حق ځینې وغوښتې چې دغه ورور زما حق دی په میراث کې زه مسکینې مثال د مینې ځای نه لرم د یوه پرانبارو د بل پرانبارو پنځایتو زما ژوند زندگی ده نو کله چې دا ورور سره غوښتنه وکړه هغه ورور ځان یې سودوري کوي یار به یې خواته ځان دغه کې بیا پاکستان ته لاړې مطلب ځان یې په لاس نه ورکوي اخر بعد دا شزی ورو دغه بچان چې مور دغه سول د مور سره ملګری سول را له پولیسوالي کې دلته شکایت وکي والی ته والی پارچ ورکل راوی غوسل دلته چې ورو ورو دغه حق نه ورکه خورجان زخپل د عیني شاهد دغه دغه را ولار څه د زمانې په دامه چې پارچ کا کړل را له دلته پولیسوال فروګریږي هغه مزه کوي ورکل یعنی په تیر وخت خورجان مرد یې شاهدان حق شزی ولاک خارکی حق ورکړ کېږي خورجان یعنی ما مخ اشاره ورته وکړ دلته د څه خوندې مثال د خبرو مش په دالې دلې چې ورو ورو به مداوکړه پلا به مداوکړه دلته به قرباني د خورجان وینو دا ډیره غټه غمیزه ونو د نیکمر ان شاء الله دغه مشکلات چې دي اوس پرال کې دوی د پکات حکومت سمې دا غوښتنه کوي چې دغه مکتبونه خلاص کړي ځکه چې مکتبو ته مش ډیر ضرورت لري خورجان شدنه دا کړان مش په ولادت کې ډیر ذات کمی دي خصوصا د ولادت لپاره په دغه بخش کې او دا په انتنونه او دا د کار زمينه د کونډي خو دغه شې دي د کونډيان شې دي دا ما ډیر ضروري شي دا خورجان دلته غټ مشکل جوړ کړي راځي په ولادت کې ډیر کونډيان شې دي مثال د خبرې چې د کورنۍ سرپرستی د دوی د غاړې د باید دغه طرف د کار زمينه برابر کړي کده کار زمينه نه برابرۍ باید دغه په بدله کې حکومت نو بیا دوی تماش ورکړي ځکه زیاده زیاده
ډیره مننه تل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه موږ ستاسو نظر واخیستې اوس هم یو بل اوریدونکو دی دوی به هم راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خو را ده من ولایت مسخره او سویت خبره کوم
وعلیکم سلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه که تاسو واړی چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او که کومه پښتنه یا تفسیره لري هم مهرباني وکړي
سرور نیویزم د هلمن ولایت مسخله او سویت خبره کوم
سرور صاحب مننه او د تفسیری یا پښتني په برخه کې که تاسو کوم څرګندونی لري ارڅ چې وایس مهرباني
خورجان زه دغه وایم چې د اسلامي مرست سره دلته په هلمن ولایت کې هم داسې ځینې ځایونه موږ اورېدلی شي مقصد د ښځو ځینې حقونه ورکول شوي دي خو په خصوص دغه یوه خبره سته چې لکه څنګه د عدل مخه وروسته هم اشاره ورته وکړله چې مقصد دغه د ښځو کارونه چې په ځینې ځایونو کې ورکول شوي وای ډېر ښه وو چې مقصد د ښځو هم کار کړی وای د دې لپاره چې دوی بې سرپرسته دي مقصد دوی په کور کې نارینه څوک نه لري او دوی کار ته احتیاج دي نو دوی باید مقصد اسلامي مرد په اسلامي حجاب کې د دوی ښځو ته یو کار زمینه برابره کړې وای د څو دوی خپله کورنۍ ته روزي ترلاسه کړې وای
سرور صاحب تاسو په ولایت کې تاسو داسې ښځې وینئ چې بې سرپرسته دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي په خپله داسې کارونه چې یعنی دوی نسي کولای چې یو دکان یو لکه تجارت داسې دا ډول یا خیاطي ولري نو بیا دوی مجبوره کیږي چې د خلکو په کورو کې کارونه وکړي
شاید دي یوی به شاید چې په هینم بس هم څخه ولا سوالي کې به خو سرت ما نه دی لیدلی ما دا ځای نه دی پنه پر تر څو چې دا کورنۍ به سرپرست یې خیر سرپرست هم لري مګر ډیر غریبان کورنۍ په مقصد و نارینه او کم کار نه وي دا سوی خو یا دي د اسلامي امارات دی و نارینه او ته کم ځای کې چې مېرمنې ستا کورنۍ ستا او نارینه هم کار نه وي دا سوی نو باید دا شو چې کار برابر شي خو موږ دا خبرونه کې او رسای څخه چې په دغه ادبي اده کې شو دې مرمن شکایت کوي چې مقصد موږ ته یو کار زمينه برابر شي نو په دغه نور ولایتو کې موږ اورم چې مقصد شو دې شکایت کوي چې موږ ته یو مقصد یو دغه یو کار زمينه برابر شي ځکه موږ څوک درنه په کور کې نه نو شو موږ ته د موږ ته روزي برابر کې نو باید زمين مرته داسې غم دغه شو زه وخري
ډیره مننه سرور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغې ستاسو تبصره مو هم واخیستله بلې د سرور صاحب په وینا چې د ازادي رادیو سره غوښتو چې خبرې کړې دي چې دوی به سرپرست دي یا هم داسې شدي چې په خوایې مسلکي زده کړې کړې وي او رسمي دندې درلودې اوس به وظیفې سوي دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت څخه دوی غواړي چې باید د کار زمينه ورته برابر شي د غوښتو لمر سره په بیلابیلو خبرونو کې خبرې کړې دي د راپورونو لپاره هم همداراز د لیري پروتو سیمو د شودو سره موږ هڅه کړې دي چې د دوی ژغونه راوخلو ځکه چې د خبرونې د ټولو افغانانو د پاره دي او په ځنګړې توګه د خبرونه چې نور بس دی نومیږي او یو بل خبرونه هم موږ لرو د داز ما حق دی پنوم باندې د شودو پر حقونو باندې متمرکز خبرونې دي او د دوی مسایل موږ په دوه خبرونو کې څېړو اوس هم ګورم چې یو بل اوریدونکو را سره وي هغه راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم محمد رسول مده هلمن ولایت صدر سره پټماس کې مو تاسو ته ورېدم کوم سلام نو ورې کوم
محمد رسول صاحب ډیر مننه و علیکم سلام مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه که تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیر د دې موضوع په اړه باندې مهرباني وکړي
بل زما دا نظر دی د څه اړوند موضوع کې چې اول خو مې در ملمنو ته او د ټولو اورېدونکو ته غوښتنه ده کما کسان چې پر عصري زده کړو باندې ټینګار کوي د زنانه او د هغو دپاره مې دا غوښتنه ده هغو ته مې دا خواست دی چې تاسو یوازې پر عصري زده کړو ټینګار مه کوئ بلکې پر دیني زده کړو هم ټینګار وکړئ نو کله چې دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړئ لا به د دغه زنانه و ملاتړي ډېر شي او هم به عصري زده کړو ته لار هواره شي هم به دیني زده کړو ته او که دا شی شي یوازې پر عصري زده کړو تکیه وکړي د هغو غوښتنه وکړي نو بیا فکر کوم چې دا زموږ د سیمو خلک اکثریت دا د ملاتړ ونه کړي او نه به په دوی کې بریالي شي نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده د میلمنو څخه هم چې د عصري زده کړو غوښتنه کوي د هغه سره دې د دیني زده کړو باندې هم ټینګار وکړي چې ښځې ښځو ته هغه زمینه برابره شي هغه زده کړې وکړي نو دوی به ملاتړي پیدا کړي او په دغه کار کې به باره د خلک بریالي شي دغه دیني زده کړو ته او عصري زده کړو ته به د ښځو لاسرسی پیدا شي دغه زما نظر
ښه او محمد رسول صاحب تاسو فکر نه کوئ چې عصري زده کړې خلک په دې خاطر غواړي چې په مکتبونو کې اسلامي زده کړې دین هم ورښودل کېږي قرآن کریم هم ورښودل کېږي د اسلام تاریخ ورښودل کېږي همداراز هغه ټول ادبیات چې د اسلام په تاریخ کې تیر شوي دي هغه ورزده کېږي خو په مدرسو کې بیا برعکس ساينسي علوم نشته نو په دې خاطر باندې موږ چې د کوم خلکو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ اسلامي زده کړې غواړو دیني زده کړې غواړو خو چون چې هغه د مکتب برخه دي نو په دې خاطر دوی پر عصري زده کړو باندې ډیر ټینګار کوي آیا تاسو په دې نظر نه یاست؟
بلې خدای شي دوی چې تېر کوم څه نظامونه په 23 کال کې نو دغه د مکتبو او د عصري زده کړو رنګ یې په هغه کې بد شو د زموږ په ټولنه کې ځینې خلک وسته بد نظر ورته ګوري ځکه عصري زده کړې چې دي هغه خو بدې نه دي ښه دي یعنی په عشري چوکاټ کې تر شریعي حده پسې منګر خو دلته په تېرو حکومتو کې د دغه زده کړو څه مطلب بېکاره کارونه دلته وسو غلط شان راوړل شول د عصري زده کړو په نامه نو خلک په ښه نظر نه ورته ګوري او دا صحیح خبره ده چې په مکتب کې به هم دیني زده کړې کېږي هم به عصري زده کړې کېږي دا زموږ هم غوښتنه ده هم پر اسلامي امارت باندې دا غږ دی چې دیني زده کړو ته هم لاره واره کړي عصري زده کړو ته هم لاره واره کړي ځکه موږ دا ټولنه ضرورت ورته لرو هم ډاکترانو ته ضرورت لرو هم نورو داسې ښه کارکوونکو ته ضرورت لرو نو د دوی څخه مو هم دا غوښتنه ده چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه تر ډېره حده دغه د هلمند او دغه سارایي سیمې چې دي دلته یعنی عصري زده کړې هم یعنی په ټیټه درجه کې دي او دیني زده کړې لا ماشاءالله بیا هم تر ډېره حده بسې که څه هم زنانه دي خپل منځ او شرعي احکام باندې پوهېږي خو عصري زده کړې چې دي هغه دلته بیخي
پنشت شمال دی ډیر مننه محمد رسول صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه موږ تاسو نظر واخیستې تاسو دغه پښتنه چې تاسو د نظر په اړه باندې به پښتنه وکم اغلی مومند تاسو د دغه اوریدونکو محمد رسول صاحب خبري واوریدلې د دوی په خبرو کې یو پښتنه ماته راپورته سول د ویل چې ځینې خلک و اسري علوم ته په بد سترګه ګوري څلا مل سوچې خلک یعنی هانی مخشوش سوال خلک داس فکر کوي چې عصري زده کړې یعنی هغه څه چې د دوی په نظر شایي بد وي په داسې حال کې چې عصري زده کړې د هر نسل لپاره مهمې دي او هر هیواد کې غواړي چې پرمختګ وکړي د نړۍ سره ځان برابر کړي باید عصري زده کړې وکړي کناري نه وي کښې نه وي
او سل په سلو کې د دې نظر سره زه موافقه یم
د کورو چې ویل چې دیني زده کړې ضرور دي، زما په نظر ضرور څه چې فرض العین دی واجب العین دی هر مؤمن مسلمان ته، کاغه ښځینه وي کاغه نارینه وي کاغه ماشوم وي، دوی ته ضرور دي چې د دیني زده کړو کې چې ځان وپیژنې، خدای پاک وپیژنې، د نړۍ وپیژنې، ځکه هر عمل چې موږ کوو د اسلام په لاره کې باید موږ هغه پوره پوه شو، وپیژنو چې موږ څوک یو، چا پیدا کړي یو، څه وظایف لرو. که چېرته موږ تعلیم ونه کړو موږ په دې پوهېږو چې زموږ مکلفیتونه څه دي، زموږ دنیا څنګه تیریږي، موږ آخرت کې څنګه په سوال او ځواب لاندې کېږي، کوم زکات، همداسې روژه، همداسې هر شی چې دا ټول په پوهه کې دی. قرآن شریف اول آیت دی چې اقرا یعنی ولولئ، نو که چېرته موږ لوستي نو موږ به څنګه خپل دین تکمیل کړو، څنګه به خپل د دین لارښوونې وپیژنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خپله په اصل کې یو معلم و یو استاد تیر شوی، هغه نه بیا همدسې د قرآن شریف ترجمه او همدسې آیات په هغې نازل شوي دي، او د هغې نه بیا نور خپله د اسلام پیروانو ته راغلي دي، امت سره انتقال شوی دی. دا ټول علم دی، دا ټول دینی علوم دی چې راغلي دي. نو په دې خاطر باندې زما هم سره موافقه ده چې سل په سلو کې څه زر په زرو کې فرض دی چې موږ دینی یاد کړو. مونږ ته دا په جوړښت کې فرق لري که یو مدرسه کې بتانه علم دینی زده کړې کېږي، اما لکه مخکې چې تاسو ویلي واقعا هلته نه شي کېدلی چې ساینس یا ریاضي یا فزیک یا دا نور علوم چې دا هم ضرور دي، دا د نړۍ د پرمختګ، د ژوند د هوساینې او دا کومک هم دغه ساینسي علوم هم موږ ته کومک کوي چې موږ په دیني علومو کې لوړ لاس ولرو، دیني علوم ښه زده کړو. چې موږ اوس یو کمپیوټر یو لپټاپ ولرو، د هغې په تخنیک او په ټکنالوژۍ پوه شو، موږ کولی شو آیات ولولو، موږ کولی شو ختمونه وکړو، موږ کولی شو قرآن شریف یاد کړو، ترجمه یې کړو. همدا اوس تاسو واورو کې زه خپله یعنی هغه مروجه تعلیم چې سابق و چې شاګردانو په مدرسه کې و، اوس په انټرنیټ کې او په کمپیوټر کې ډېر په ښه توګه دغه علم ترلاسه کېږي، ډېر په ښه توګه زده کېږي، ډېر ښه هغه دین تاته زده کوي. خو په څنګ کې ته باید ټکنالوژي وپوهېږي چې ته د ټکنالوژۍ استفاده وکړي چې دین ته پرمختګ ورکړي. تاسو باور وکړئ دلته یو د خپل سفر خاطره وایم چې زه به سابق سفرو ته تلمه، په تیاره کې یو اوږد سفر کې یو چېرته چې به تللی تا به یو فلم لیدو، اما خوشبختانه په دې اخرو کې چې زه تلم چې د قرآن شریف ختم به و، ما به د خپل هېواد نه یا د لرې سفر ته تلمه، تاسو باور وکړئ ما به په لاره کې یو ختم دوه ختمه کول، قرآن شریف به مې په تلویزیون کې پلی کول، د په پرواز کې ما به دا اورېدل، او دومره به ما په پرواز کې پرېږدو، دومره به ما به خو زه خوشحاله وم، دومره مې ذهن ارام او د دې برکت د دې هغه دغه به ما ته راتلو، زه به ذهن ارام وم چې زه سفر کوم، یو چېرته یم دغه خطر به په ما به ما نه لري. فکر وکړم دغسې هر مسلمان دغه ارزو لري. خو صرف بیا زه هم په وضاحت سره وایم چې مدرسې نه مکتب جوړېدل ممکن امکان نه لري، ځکه میز چوکۍ هغه چاپېریال هغه استادان هغه نصاب، اما د مکتب نه د مدرسې ته د مکتب ډېر نږدې دی. مکتب په مضامینو کې، د مکتب په نصاب کې د مدرسې مضامین ډېر شي او دا اوس هم ډېر شوي دي، او په دې خلک خوشحاله دي، په دې خلک د دې هرکلی کوي خلک، او زه په خوشحاله یم الحمدلله. اولاد مې ځي شکر مومن مسلمان تربیه کېږي، مونږ او داس و کلمه او تجوید قرآن ټول یادوي، زما خاطر جمعیږي چې زما اولاد ځي هلته ښه لاره په دین کې، خو ټول لارښوونه ده، د صداقت دی، راستي ده، ایمانداري ده، هغه بد عمل چې په ټولنه کې بد دي هغه په دین کې هم بد دي. زموږ دین خو ډېر یو روښانه، یو واضح، یو سالم دین دی. نو په دې خاطر باندې هېڅ ستونزه نشته ده، کېدای شي چې د مکتب مضمونه کې تجوید، تفسیر، حدیث، فقه ټول راشي او شاګردان ډېر په خل ولي. په څنګ کې یو مضمون د ریاضي، د فزیک، چې د دغه دیني علم د لاسته راوړلو په خاطر باندې ټکنالوژي یاد کې تخنیک یاد کې د اوسنۍ نړۍ سره سیال وګرځي، د اوسنۍ خلکو نه وروسته پاتې نه شي. خو بیا هم هغه مسله ده چې بیا به مسلمانان وروسته پاتې او نور د هېوادونه او نور غرب او داسې کفار او ټول به په مخ ځي. دا خو موږ ته یو لوی رقابت دی، سیالۍ ده، موږ باید ځان نه ورسوو، موږ باید د اسلام دین په مخ پرمختګ وکړي، باید نړۍ تسخیر کړي، نور ادیانو سره په ګډه په مخ لاړ شي. ولې موږ وروسته پاتې شو؟ دا که موږ کوو چې موږ د مکتب نه اصلي علوم لرې کوو، په معنا ده چې موږ دین ته ضرر رسوو، موږ د دین دښمنان ګرځو، موږ دین ته خیانت کوو. اصلا که غواړو چې دین پرمختګ وکړي، باید په ټکنالوژي او په ساینس او په تجربه او په علم مخکې یوسو. دا خو ډېره واضح خبره ده، او زه د علما ټول چې دا تجربې کوي، علما چې ټول اوس پرمختګ لري، او د قرآن عظیم شان نه دي دغه اخلي، مطلب اخلي قرآن عظیم شان نه استفاده کوي، د هغې
پیشبینیگان چې په دین کې راغلی تاسو کوم سوال سره مخه دی الله تعالی په زموږ تاسو په کتاب کې هغه خبرې راغلي چې اوس نور بشر رورو اشتراکي او د خپل خپل نامه دا چې موږ د سوال سره توکل مخه درلودل تاسو د قرآن مینې تامل علم دی او د دې علم استفاده په ټکنالوژي کې نو دې په خاطر زوایم چې دې ته د عميقه توجه شي پام دی شي د ساينس دی علوم په لاسو کې د اسلام د دین د پرمختګ دی او دا په مخ دی په ټول نړۍ باندې دا تسری ان شاء الله الحمدلله
ډیر مننه غلی مومند اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس هم اوریدونکو قاری صاحب پښتون مشتزنګ راوهل دي دوی بر واخلو سلامونه قاری صاحب مهرباني وکي
بله ملالی سلامونه یې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو اغلم المنوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ډیر مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوي قاری صاحب که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې کوم څرګندونه لري مهرباني
لن نظر غواړم خو چې ورکم اوریدونکو مختلف نظرونه ورکړه زه خو زده وایم چې دغه اقرا بسم ربک الذی خلق چې نازل شو کچیر مول واقعان قران ولولو او د قران مکمل ترجمه وکړو او یاد احادیث او پرونا کې مکمل ترجمه وکړو دغه ټول کارونه څه دغه ټول اصلي علوم نه دي دا چې اوس دلته رواج دی دا و چې څه او موږ یې تیاجی ورته لرو ودغه تصور له سو وکال مخ کې اشاره شوی و نن هادي نن یې عادي نتیجه ورکړه چې په هغه وخت کې دا ساينس او ټکنیک او ټکنالوژي و دا خبرې نه نه او موږ د خدای رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپه سالار د امت و د خبرو ته اشاره کړی و مخکې ولیکن دلته رانو باسه اسری علوم او دینی علوم بلې هو مسلمان ته په اول اسلامي چوکاټ کې دینی علوم تا قدر ضرورت شته چې د خپل په آرام او په حلال و پویږي په فرض او په سنت او په واجب او په مستحب په دې باندې و پویږي یعنی هر څه باید دا قدر علوم ولري چې د خپل د مانزه په فضیلت د روژې په فضیلت او د خپل د میراث په حق او خپل په حق او خپل د مور او خپل د نړۍ او خپل د خور او خپل د پلار په حق او د دې جامعه په حق او پویږي په زمون کې رانو او اسری علوم ته کچيري مور غواړو ملالي وخت کم دی کچيري مور غواړو چې د خوشنط تخلاصو د رقابت تخلاصو او د بلد د بلد لاسنیوي تخلاصو د بلد کومکو تخلاصو د بلد تومت او منت تخلاصو باید مور اسری علوم نرو سد ولرو په خاطر د دې کثیر یو سد اسری علوم ولري هغه خپل په جامعه کې مصدر د خدمت ګرځیدلای شي خپل کوړه مصدر د خدمت ګرځیدلای شي و دې اجتماع ته مصدر د خدمت ګرځیدلای شي
ډیر مننه قاری صاحب چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ او ریډونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده غلې سادات تاسو څخه به بل پښتنه وکم د یو اس ایډ همغه راپور ته چې مخکمه تاسو څخه قرباني پښتنه وکړي هغه ته یو ځل بیا تاسو پام را اړوم د دې راپور په وینا د محلي چارواکو له خوا چې د طالبانو د حکومت البته هدف یې دی د محدودیتونو د پلي کولو کچه د ولایتونو لمخه توپیر لري په دې راپور کې راغلي دي چې محدودیتونه په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ډېر سخت عملي سوي دي. وروسته ویل سوي دي چې طالبانو د رواني روغتیا خدماتونه هم لمنځه وړي دي او د شوزو پر سفر د بندیز لقبل دا ډول ناروغاني چې رواني ناروغاني دي تر ټولو ډېر اغیزمن سوي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې ولې دغه محدودیتونه زیات سوي دي د نورو ولایتونو پر
ډیر مننه ملالی جان د چې زوم په هلمند ولایت کې ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې د مرکز په پرتله محدودیتونه ډیر شوي شاید یو ولایت د چې هغه په دغه ولایتونو کې هغه تسلط یا حاکمیت پر ښځو نسبت په مرکز ډیر زیات دی او کله چې هر فرمان یا هر بندیز چې لګول کیږي لومړی له ولایتونو شروع کیږي بیا په مرکز پلی کیږي ځکه مرکز کې بیا هم شته داسې مېرمنې او داسې ښځې چې خپل غږ جګوي او یو لږ څه مقاومت کوي که څه هم د مقاومت ډیر دوام نه راولي ځکه چې بالاخره دغه بندیز دوی هم پلی کیږي ولی په ولایتونو کې فرزن په هلمند ولایت کې از موږ روز یادونه وکړه چې د میراث برخه کې هغه سره ډیر مثبت بدلون راغلی دی، خو مګر د زده کړې په برخه کې بیا ډیر منفي بدلون راغلی، ځکه موږ هلمند ولایت هغه ولایت و چې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی و، او میرمنې استادانې وې، ډاکترانې وې، همداسې خپل تحصیلات ته ادامه ورکوله. ولې فی الحال هغوی ټول په کور ناستې دي، ټولې په کور ناستې دي، او هیڅ کوم ازادي نه لري چې دوی بهر ووځي کار وکړي، یا هم هغه میرمنې چې په کور کې سرپرست یا نه لري خپل اولادونو ته نفقه برابره کړي. دا ډېره زیاته ستونزمنه شوې هغې میرمنو لپاره. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو کې چې دغه بندیزونه زیات شوي او په دې خلکو باندې عملي کېږي، نو زما په اند تر ټولو مهم دا دی چې په دغو ولایتونو کې ښځې ډېرې مقاومت نه شي کولی. یعنی هر بندیز چې راځي دوی هم لبیک ورته وایي او قبولوي، او تر څو چې بندیز مرکز ته رسېږي او مرکز کې میرمنې یو لږ څه مقاومت کوي، خو بالاخره په دوی هم کلی کېږي. مګر په ټوله کې که چېرته دغه بندیزونو ته دوی له سره یو کتنه وکړي او بررسي کړي، او دغه میرمنې چې په کورونو ناستې دي، هغه میرمنې چې درس ویلی، تحصیل یې کړی، امیدونه لري، ارمانونه لري، د ټول له خاورو سره خاورې کېږي، که چېرته دوی دې ته فکر وکړي او په خپل دې بندیزونو له سره یو کتنه وکړي، دا به ډېره ښه خبره وي. او ډېرې داسې نجونې شته چې اوس فکر وکړي دولسم صنف کې دي، دولسم صنف په خلاصېدو باندې دوی له مکتبه فارغېدلې، مګر دوی ماسې په دولسم کې پاتې دي. ډېری نجونې په لسم کې، ډېری په یولسم کې، ډېری مکتبونه خلاص کړل، د پوهنتون په ارمان پاتې دي. ډېری دا ارمان لري چې کاشکې زه ډاکټره وای، کاشکې زه استاده وای. دا هغه ارمانونه دي چې د هر افغان نجلۍ په زړه کې دي، او هیله مې دا ده چې دوی وشي کولی خپل دغه ارمانونو ته ورسېږي، او دغه بندیزونه چې په دوی لګول کېږي، دغه بندیزونه کم شي او بالاخره بیخي له منځه لاړ شي. ځکه چې افغانستان یوازینی هېواد دی چې هلته تر ټولو زیات بندیزونه په میرمنو باندې لګول کېږي. نو که چېرته د دغه بندیزونو کچه راټیټه شي او یا هم له منځه لاړ شي، نو هیڅوک به په دې مجبور نه وي چې خپل هېواد پرېږدي، یا څوک په ژور خپګان اخته شي، یا څوک خدای نه خواسته ځان وژنه وکړي. نو که چېرته مکتب، یعنی د اصلي علومو سره دیني علوم لازمي دي چې حتما باید وسي، او د اصلي علومو سره شته هم موږ تاسو شاهدان یو چې په مکتب کې، په پوهنتون کې موږ دیني علوم لرو، او هر څه پکې شته،
بله
هر مسله پکې شته. نو په دې خاطر هیله مې دا ده چې دغه بندیزونه نو د دغه بندیزونه په ښځو ختم شي،
ډیره مننه آغلی سادات. آغلی مومند، موږ دوه نورې دقیقې لرو، زه غواړم چې ستاسو نظر په همدې اړه باندې وپوښتم. آغلی سادات وویل چې شایي په دوه ولایتونو کې لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار محدودیتونه ځکه زیات شوي وي چې خلک یې پر وړاندې غږ نه پورته کوي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست که داسې فکر کوي چې طالبان په سیستماتیکه توګه غواړي چې په دغو ولایتونو کې خلک پرمختګ ونه کړي؟
زما په نظر څه باندې د چارواکو د نرمښت او د ټینګښت پورې اړه لري. ځینې چارواکي ډېر سخت دریځ لري په ځینو ولایتو کې، ډېر محدودیتونه وضع کوي، په ډېر سختګیرانه توګه باندې چلند کوي. او بیا خوشبختانه په ځینو ولایتو کې داسې مسؤلین شته دي، یعنې همیشه موږ دغه څو کال د دې کالو کې چې دغه د نظام د تغییر سره ګورو چې هله مسله په یو شکل، مثلا ناتو فرمانی که هغه کوم دغې په یعنی په وای چکل دی تجربه شوی، په وای چکل نه وي. په ځینې حالاتو کې پاته ولسوالۍ ته ولسوالۍ ولایت ورته فرق لري. دا د چارواکو دریځه پورې او د هغې د خپل فکر اندېښنې د دغه پورې اړه لري، فکر باندې شي پوری. نو کیدای شي چې دا ولایت کې چې هغه کې ډېر سخت دریځ وي، او دې یعنی هغه خپل سل په سلو کې نه غواړي چې ښځو ته کار او یا تعلیم یا د عامه پوهاوي زمينه مساعده کې، نو دې په خپل چلند تمن ډېر سخت نيسي. اما بعض ولایتو کې شته، بعض خلک شته چې لږ روښانه دي، لږ معتدل دي، لګ چارواکي دي چې هغه دومره نه غواړي چې هغه علمیت زیاته په هاي زیاته ده. طبعا دا خلک دي چې متدل خلک دي، خلک دي، خلک خوشاله دي، خلک سره سید مننه کوي، منندوی دي چې هغه دي هم عدالت تضمینوي، اما خپل د خدای رسول په وړاندې خپل ایماني وجداني رسالت ترسره کوي او په خاطر هغه ټولنې ته یو خدمت یو امکانات برابرې. اما تاسو نه بده نارات واقعیت زه په دې موافق یم، ځکه ولایت کې ډېر زیات مشکلات دي، د یو ولایت په پرتله بل ولایت کې ولایت کې ستونزې توپیر لري. په یو ولایت کې تاسو په اول کې شاید نه تقریبا د بلخ او شمال صفات کې یو کال پورې ښوونځی نه و تړل شوی، تر دولسمه پورې هغې یو کال ښوونځی زیات ولستو. خپل زموږ دوستان خپلوان هلته اوس موږ اړیکې وې، په مرکز کې مکتبونه نه وو، په بلخ ولایت کې وو تر یو کال پورې. او دغسې په بعضې مسایل نور هم په ولایت کې مختلف دي، یو ځکه مثلا د محرم مسله ډېره جدي، مثلا د حجاب مسله ډېره جدي ده په یو ولایت کې، دالس نرمخ شته او موږ دغه پر مخ لاړ شي دا پالیسي. مهرباني
ډېره مننه مومن صاحب. اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ، تاسې د نور بستي خپرونه واورېده. زه له خپلو دواړو مېلمنو اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی ارزو سادات څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.